سلامونه، وخت مو بخیر. په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کنفرانس کې 100 میلیونه نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنې چارو وزیر انیکین اوتیلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کنفرانس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه. د جرمني د بارونو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې، اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وینا کول ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لس زره ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکارانې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 40 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلي. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2.440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغو مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. اسمت ساروان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 140 نړیوالو مرستندویانو د 2.440 بلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږدی. د ملګرو ملتو سرمشر انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشر د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتونو سرمشر زیاته کړه ګڼي کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمشر وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنی شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کنفرانس په پای کې ایله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لورې اعلان شوي مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
ازادي راډیو ته غوښتل چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د له منځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناهځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیض ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا 2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې د راځي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنۍ او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکي او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان برخه راتونکو انجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن انجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا ویسوانات، کیلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میدیا بنجامین، د بشری حقونو هغه فعالان مذهبي رهبران د سپتمبر 12 پیښې هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي تر څو په اوسني وضعیت کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقونو فعاله مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته یې د خپل سفر د موخو په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي دا نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او درېیم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو دپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بېرته افغانستان ته راشي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین معین سره د یاد پلاوي لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړې. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تېرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونه ویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیرقانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15,000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3,000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2020 کال کې نږدې 15,000 افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,600 تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستو هیوادونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمېر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپورونه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم وویل د ګازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز وویل چې دا خبره یې د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلي لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متره مکعب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.8 میلیارد متره مکعب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لوېدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي، دا سړې سړې دی.
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیاته شوې ده. د تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، اوس هم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی، د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنی جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له ثبتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوي او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي، خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي، بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایا کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تروسه پوری د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمون هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مکوي. نو که هر څه وی راځي مونږ سره یو ځای شي، زمون په ځای تاسو نور مغه کیږي. او تر ډیره هدا مونږ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼه چې د تیر جمهوری حکومت په مهال یې 14 غڼې چاپ شوې، د طالبانو له واکمنېدو سره یې خپرونې بندې شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د چاپي رسنیو ترڅنګ ډېری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالي ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربېره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا شیر د مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پیل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنې مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډېره کېږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کئ ذره هم متاویر کېږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم نشته، واسطه چلوي، دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویلي چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږدي درته وچې، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړۍ څانګې به خپو کې درته پرېږدي، خو ګورګوره به تازه د ستا د رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړې او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودی پکی غمی دی، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دی، دا سڑے چی مینا کوی، دا سڑے سڑے دی.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیری د کوم یو ناز د یو سمایو شمېر د نازنه دی، په مرده کړم ژوند ته مې چې سر تر پایه پام وکړو، ټول مصیبتونه دي په مرده کړم، نه ډاکټره خار یم که انسان یم، پانډ شربتونه دي په مرده کړم.
د مشاعرې په څنډه کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم په لاره اچول شوی چې پکې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډوله تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. په دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنې زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو، او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو، ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوی، چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
دا کوزه پختونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پختونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته خپل کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی و که نه لیدلی؟
نه جی، بالکل نه لیدلی، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نه لیدلی، خپل خوره نه لیدلی. هغه ډېر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوه او ځیرک دی، دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا هغه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم. نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله و چې یاره مونږ کابل لیدلو او ښه آزاد پکې وګرځېدل. دا د دې نه مخکې دی نو تلی پړومبي ځل باندې دوی ما سره لاړل او پړومبي ځل ډېر زیات او قدرول شول.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمېنې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و که نه و؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډزې دی. زما بچی خو پوهیږي، هغوی چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغوی ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغوی ته ویزی ولګولې او نه یریدل نه څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغوی ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي. کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبت د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي، هغوی ته هم دا پته وه. ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له در کې چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته یکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي خو بس یکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري که نه.
صابر سی په تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبی، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدلته ډیر ادبی هلی ځلی، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګ پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله به خوري عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، ڈاکٹر اسماعیل الدین زما اعزاز کی منعقد کرو، آگے کی ہم شامل شما ما ڈیر دورے کی طور پغمان پا کے لاڑما دا سید چی کابل کی نبدیر ادبی مڑو نہ ہوتی بھی خوشم پکی ڈیر خلقشتا اور ڈیر عزت مند خلقشتا پکی دی وطن کے امن ډیر زیات راغو، بے روزگاری پکې شوا، غریبی به پکې شوی وی، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلم بې یارې او بې بدرې تلی یم، او د خپل پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو، حالات به ښه شي. درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول، اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګ پابندی نشته ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپل هلی ځلی وکړي، څه باید وکړي، کوم کار نه باید دوی ترسره کړي ستاب فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې اوس هم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې اغلته کې شته دي، او اوس هم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا راغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې بسته ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو ښه به وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي تینه بهر شي، نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خود ټول نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر ښکلی چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اخیستي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وایو او بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلمې. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. زما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر. نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت کې وزیر نه و. نو هغه په هغې کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاده هم که چې یار تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا او د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا کخیری پخه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیر وای خیږي کنه څه و د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدۍ وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاویدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هوا سب کز درته وایم چې شعر خو باید دی وی موضوع باندې ومنه لیکل شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا د څه شان چې هغه ماته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکل کېږي هغه کولو کا سترګې وي کا باڼه وي کا هر څه وي خو چې ماته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکل کېږي یعنی تصوف می ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هېواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی تغزل پکې دی، بس نزدکیالی پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه دغه بار همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولای شو، حماسي خبر هم شعر کې کولای شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو کنه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی، هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولای، نشم را غونډولای. او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وي، غل هاله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي. وروستی باید د هېواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع هم همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري هم خلکو دپاره دی او واز نصیحت مند خلکو دی پاره دی. نو زه وایم چې شاعری او ملایی تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا واز کوي شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په پت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د دنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ، که هر څه وایې، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې همدغه شان ته یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای شېبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسوو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلي شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ و چ بدے رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و چ بدے رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و دخوخی و باچا زوم حسائی میں درد تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی زمازلو زما پخپل کلی کی بند کرد زمازلوی دیویخ کلی واک کی ور کرد دا غیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانی مک لکا دو شنڈی نگ دیکھڑو زمانے پا مک دا عشق سراو تال جوڑ کرل زمانے مک لکا شپا ورز نگ دیکھڑو زمانے پا مک میاشت جوڑا کال جوڑ کرل مک دا غی زمانے دو مینانو چی رسواشو ہنگامہ وخ پرے دلا مک د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
کوا رزنگ و د خدای د پارا مونگ زنگ و رزنگ و د خدای د پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا تسبیح دی شاوے